په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. وباره چې له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. پر موضوع مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې تر بشپړې معرفي مخکې خبرونه لرو چې زما همکار عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د سولې خبرې پیل شي. د یوګانډا رسنۍ وایي د دغه هیواد یو شمېر اتباع چې په وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې بند پاتې ول بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې تر 10 میلیونه واوښتې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به د سولې د خبرو لپاره تیاری بشپړ شي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی نن آزادي رادیو ته وویل چې د سولې د مصالحې شورا د غړیو شمېر به هم په دوو اونیو کې بشپړ شي.
په اوومو په اتم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات ته به هم آمادګي نیول کیږي. البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي، او په ځمن کې زه امیدوارم ان شاء الله چې په دغه یو دوه هفتو کې به د مصالحې عالی شورا ترکیب هم بشپړ شي.
ښاغلی فضلی همداراز ول چې ژر به د بندیانو درېدلې بهیر هم بیرته پیل او نهایي شي. سپینې ماڼۍ دا خبره رد کړه چې ګنې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو چې د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته د انعام په توګه پیسې ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس کیلک مک انانی د نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې د ورځې راپور ته په اشاره وویل نه ټرمپ او نه مایک پینس ته د روسیې د استخباراتو له لورې طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا په اړه چا معلومات ورکړي دي. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په دې راپور باندې په غبرګون کې پر ولسمشر ټرمپ انتقاد وکاوه چې ولې اقدام نه وکړي. بایدن وویل د دې خبر افشا بوجدون کړه که دا رښتیا وي او ترامپ هم له هغه څخه له میاشتو راهیسې خبرو نو ولې څه نه دي کړي. بایدن د امریکا د 6 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید دی. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لا اوښتی ده. د اورزګان د والي ویندوی زړګي عبادي نن آزادي راډیو ته وویل په دې نښته کې چې تېره شپه وشوه افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب لا اوښتی ده.
تیرش په دروزګان مرکز ترین کوټ غرب سیمه کې او ختیځ لور خواته یو ځل بیا وسوال مخالفینو خپل ډلیز بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وطنه افغان امنیتي ځواکونه ټپیان لرو او یو تن شهید لرو. همداراز وسوال مخالفینو ته هم رجوع لا وخته ده چې دوه تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
په اورزګان کې د نښتې وروسته لدی شوي چې په وروستیو کې په راپورونو کې ویل شوي وو چې ګڼ شمېر طالبان د ترین کوټ په لمنو کې راټول شوي چې پر دغه ښار پراخ یرغل وکړي. د کندوز د والي ویندوی عصمت الله مرادي وایي چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت او طالبانو د ځواکونو ترمنځ نښته شوې او دواړو خواوو ته مرجوبلې پیښې شوي دي. د وسلوالو طالبانو په دې برید کې چې تېره شپه د امام صاحب په بخمل کوڅې کې وکړ د سیمه ایز اردو څلور سرتیری او یو پولیس وشل شوی او یو سرتیری ټپي دی. یو دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې 8 سرتیری وشل شوي دي. په دې نښته کې طالبانو ته د اوښتو مرجوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د لشکرې طیبه څلور غړي نیولې دي. د کونړ امنیت قمندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن آزادي رادیو ته په دې اړه وویل
بیگا د سرکانو ولسوالۍ د ناوې په دره کې د تروریستانو په یو مرکز باندې زمونږ د پولیسو د خاصه کتې عملیات کړي. څلور نفر تروریستان هم نیولې دي او مختلف اسلحه زمونږ د پولیسو پر آس ورغلې ده.
افغان امنیتی چارواکو په ځلونو ویلي چې د پاکستان یو شمېر سختدریزې ډلې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د یوګانډا رسنۍ وایي د دغه هیواد یو شمېر اتباع چې په وروستیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې بند پاتې ول، تېره شپه خپل هیواد ته ستانه شول. دا کسان چې شمېر یې 138 تنه وو، د مصر د هوایي شرکت په الوتکه کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د راپور له مخې دغو کسانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي ساتونکو په توګه دنده لرله. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې تر 10 میلیون واوښتې او له دې وبا د مړو شویو کسانو شمیر هم شاوخوا 15 لکو ته ورسید. رویټرز خبري اژانس د خپلو شمیرو پر اساس نن یک شنبه وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 10 میلیون او ورڅخه د مړو شویو شمیر 15 لکو ته رسیدلی، خو د امریکا جان هاپکنز پوهنتون په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 10 میلیون لږ کم شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې مثبتې پیښې وروسته له دې ډېرې شوې چې په دغو سیمو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پرانستل شول. او د امریکا د متحدو ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې 2 کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه 4 نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت پلورنځي د ویش په یو مرکز کې وشوه. د کالیفورنیا په رید بلف ښارګوټي کې د یو روغتون ویان په پیښه کې د 2 کسانو وژل کېدل او د 4 نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې له افغانستانه تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتېرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي.
نظارت نه پرته او هم زمان د دې ټولو ستونزو د ختمېدونه د خارجیانو وطن په افغانستان کې بیا د اویایمي لسیزې غمیزې به تکرار شي.
له افغانستان د امریکایي زیات شمېر سرتېرو له وخته مخکې وتل به د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز ونه کړي.
په دې شک نشته چې باید یو شول تعول ورسېږي بیا امریکایان خپل او حضور نکام کې نظام یو جوړ. مګر د دې نه علاوه وګورو دا کوم اسکار چې دی کموي د دې په امنیت کې ډېر تاثیر نشي کېدلی.
په دې اړه مو د 4 دی وکتون کې نظر اخیستی. په اورزګان کې د امن کور د نشټوالي لامل یو شمېر مېرمنې چې په کورونو کې ورسره تاو تاریخوالی کېږي اړې دي چې دغه وضعیت وزغمي.
دغه په خطر باندې د ویرې په خطر باندې نه سم خبرواله چې دا سم ته په کور کې د اوس سم د لکم څنګه راځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسین د جوړولو لورستو هڅو خبر شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو ځانو دوه اونیزه خبرونې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتېرو د وتلو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې له دې سره به وضعیت لا خراب شي. امریکایي سي ان ان ټلویزیون د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې تر راتلونکو منی پورې په افغانستان کې خپل سرتېرو شمېر چې په اوس وخت کې شاوخوا 8600 دی 4600 ته راکم کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د غزو کونو د وتلو په صورت کې په افغانستان کې د نویو ملسیز د پیښو د تکرار خبرداري ورکوي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبريالو امید ظهیر مل پرپور کې
د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو دولت له طالبانو سره د دوه هیدو کرامل کې دوه لپاره یو بل ګام اخلي. سینن د پینټاګان د دوه مهمو چارواکو له قوله لیکلي امریکا په تیل چې د روان کال تر خزان یمنی پورې د افغانستان څخه خپل 4000 عسكر وباسي. سینن لیکي په دې اړه چې د 4000 عسكر وتل به کله پیل شي چارواکو ورته څه نه دی ویلي. اوس مال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8600 تنه دی، خو که چیرې دا پریکړه عملي شي په افغانستان کې بعد پاتې امریکایي سرتېرو شمیر 4600 پاتې شي. دا بل 2000 کال وروسته چې امریکا په افغانستان کې ماموریت پیل کړ د دې هیواد د عسکرو تر ټولو کم شمیر وي چې دلته دیره کیږي. د افغانستان حکومت د امریکایي عسکرو د وتو په اړه خبرو ته نه حاضریږي، خو له دې وړاندې یې ویلي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال د جګړې رهبري پر غاړه لري او کولای شي خپل هیواد ساتنه وکړي. د روان کال په فبروري میاشت کې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د لاسلیک شوې هوکړې و برخه له افغانستان څخه په سوار لست میاشتو کې د بهرنیو عسکرو وتل دي. امریکایي چارواکو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تل افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د وضعیت په خوالي پورې تړلې مسأله بللې ده. خو آیا د دې هیواد وضعیت له طالبانو سره د امریکا له هوکړې وروسته ښه شوی؟ د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د تاوتریخوالي پر کمیدو توافق نه دی شوی.
تر اوسه پورې د امریکایانو او طالبانو پرېکړه چې شوې ده دواړه طرفونه په خپلو خبرو باندې ولاړ دي. طالبانو د امریکایانو سره دا خبره کړې وه چې د دوی په مقابل مخالفت کې به په دې نسبت چې دوی د افغانستانه وځي عملیات به نه کوي، ځکه چې د وتلو په صورت کې دوی په هغه باندې عملیات کوي. بیا خو امریکا ویلی شي چې ته چې ولې موږ وتلو ته نه پرېږدي.
اوسمهال په افغانستان کې جګړې د تیر په پرتله شدت موندلی او د ملي امنیت شورا د راپور له مخې یوازې تیره اونۍ طالبانو 150 ملکیان وژلي. اوس په یو داسې مهال کې افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل څه راپېښولی شي؟ د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي:
د نړیوال ضمانت او نظارت نه پرته او همزمان د دې ټولو ستونزو د ختمېدو نه د خارجیانو وتل په افغانستان کې بیا د اویایمې لسیزې غمیزې به تکرار شي.
امریکا داسې مهال له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې خپل عسکر له افغانستان وباسي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د دفاع وزیر او ګڼو نورو چارواکو یې پر دې ډلې نیوکه کړې چې تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. تازه یو شمېر امریکایي سناتورانو هم ویلي افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د مسؤلانه وتلو له بهیر څارنه وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پرون یو ځل بیا د جګړې د شدت د راکمېدو لپاره له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو طالبان بیا وایي د جګړې د سرو لمبو کمیدل د دوهې د هوکړې په عملي کېدو پورې تړلې دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امریکایي سی این این ټلویزیون د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د ټرمپ اداره په پام کې لري تر راتلونکي منی پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر چې په اوس وخت کې شاوخوا 8600 دی 4600 ته راکم کړي، او دا هم هغه وخت دی چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. ټرمپ چې له دې مخکې هم له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو باندې ټینګار کړی دی، دغو انتخاباتو ته درېدلی. دغه انتخابات هم د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي، او ټرمپ هڅه کوي چې د افغانستان جګړه په یو ډول پای ته ورسوي. خو آیا له افغانستان تر ټاکلي وخت مخکې د زیات شمېر امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر ناوړه اغېز ونه کړي؟ دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ له مرستیال مشر حکمت اعظمي څخه وکړه. ښاغلي اعظمي په ځواب کې وویل:
یو شی باید د تیاداوري وکړم چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم تفاهم نامه امضا شوی ده، په هغه کې د امریکا د نظامي حضور یا د عسکرو د کمیدلو مسله د بین الافغاني مذاکرات موجوده ده. یعنی که دا بین الافغاني مذاکرات ناوخته سي یا ناوخته سوله او نور په معاهده کې کوم شیان تقریبا د طالبان عملي اقدامات وکړي کونه کې، خو امریکا به د عسکر باسي په بدل کې به طالبان پر امریکا باندې عملی نه کوي. تر ازو موجود د دې چې دا نه یوازې د افغانستان مثلا نه، امریکا خپل د جرمني څخه د خپل عسکرو وڅول امر کړی دی. نو ترامپ د خپل انتخاباتو لپاره څلور میاشتې پاتې دي د هغې لپاره، او کوم وعدې چې کړي چې په د افغانستان د خپل عسکر راباسي او کور ته به راولي، هغه وعدې د پوره کولو لپاره دی چې په بیړه کې دي. تاثیر به چې په افغانستان کې د دې د عسکرو د وتلو زما فکر باندې چې ډېر زیات بنوي. امریکا یو تعداد عسکرو ته البته ضرورت لري چې په افغانستان کې د خپل میشن یا خپل کوم ماموریت لري دا پر وساتلای شي. دا یوازې د خپل عسکر نه دي، ناتو هم دلته سره کومک کوي. نو دې یو پنځه زره شاوخوا کوم عسکر چې وي پر هغې باندې کولای شي چې د خپل ماموریت افغانستان کې وساتي، مګر تر پنځه زره کراکم چې درې زره دوه زره بیا دې نشي کولای. نو او دلته چې ډېر کار دې کوم فعالیتونه کوي هغه په جنگ کې عملا برخه نه اخلي، اکثره کومک ته افغان ځواکونه سره کوي تر څو هوایي عملیات او ډرون عملیات وکړي. نو په هغه ساحه کې زه فکر کوم دا تعداد چې دی اوس باسي دا به کفایت وکړي.
بل اعظمي صاحب خبره ده چې لکه څنګه چې مخې راپور کې مو اوریدل د مشانو جرګې غړي ګل احمد احمدزي اندېښنه څرګند کړه چې کچېرې د سولې یو تړون نوي شوی او ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي، ممکن افغانستان بیا له هغه وضعیت سره مخامخ شي چې په 1990 لسیزه کې ورسره مخامخ شوی و. حتی د کورنۍ جګړې د خطر مسله هم یاد کړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان حکومت یو برلاسیتوب لرلی شي او طالبان هم ممکن له خپل اړخه سازش ته یا روغې جوړې ته غاړه کېږدي. که چیرې دغه قوا یا دغه قوت نوی فکر کوي چې طالبان به بیا هغه څه چې د افغانستان حکومت یا د افغانستان اکثریت خلک یې غوښتنه کوي دوی به هغو شرطونو ته غاړه کېږدي د کله چې د سولې خبرې پیلېږي؟
په دې شک نشته چې باید د سولې په تفاهمنامه کې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او یو سولې تعول ورسېږي بیا امریکایان خپل حضور نکام کې نظامي حضور. مګر د دې نه علاوه که وګورو دا کم اسکار چې دی کموي د دې په امنیت کې ډېر تاثیر نشي کېدلی، چون چې دغه لکه مخکې چې مول دغه اسکار په جنگ کې د افغانستان د ځواکونو سره عملی کومک نه کوي، فقط هغه هوایی عملیاتي او هغه په دا 5000 شاوخوا باندې کېدلی شي. یو دوه مسله چې ډېره مهمه ده، کوم چې د امریکا ویلي چې موږ 4000 اسکار نورم باسو، دا یو مدت زمان وخت ته ضرورت لري او دا پروسه شروع شوی ده، مګر دا اسکار وتل د تخنیکی لحاظ کوټو کته زړه ساده پروسه نه ده، ډیر وخت زمانګی ده چې بیس بندیزي حتی ځینې غټ بیسونه تر یو کال وخت نیسي. نو دی په کم کم تعداد باندې اسکار باسي چې هغه په نومه ش طالبان سره کړی هغه عملی کی، مګر کچېری حالات خرابېږي او یا هم فکر وکړي چې په امریکا کې د نظام بدلون راځي، فقط څلور میاشتې پاتې انتخابات ته دي که ترامپ بیا دوباره انتخابی را یا بل څوک راځي، نو بیا دا ټول هر څه تغییر موندلای شي. یعنی کله چې امریکا فقط څلور میاشتې عسکر وباسي او یو تعداد وباسي وروسته چې هلته ترامپ بیرته بیا رئیس جمهور کیږي، نو کېدلی شي چې هرڅه تغییر وکړي. یو دوه مسله ده لکه په افغانستان کې، که په افغانستان کې حالت خرابېږي، امریکا دلته ویني چې طالبان په خپل تفاهمنامه باندې چې موږ سره کړی ده په هغې باندې عمل نه کوي یا بیرته په امریکایانو باندې عملې شروع کوي، یعنې احتمالات شته. بیا په هغه صورت کې دغه د 4000 عسکرو د وتلو امر دا بیرته یعنی درېدلی شي او حتی نور عسکر هم ادا کېدلی شي. مګر تر ټولو مهمه میاشت چې زه ورته ګورم هغه د نومبر میاشت چې په امریکا کې انتخابات دي. تر هغه پورې به امریکا ډېر طالبانو سره نرمښت کوي چلی، د هغې وروسته زه فکر کوم یو څه به هغه د انګلیزي په اصطلاح هارډ بال یو څه به سخت دغه کوي ورسره کوي. که چېرې طالبان په خپلو وعدو باندې نه درېږي، نو شاید امریکا هم یو څه خپل موقف ته د سولې په باره کې تغییر ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال مشر حکمت اعظمی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا د مرکز شرنې اړوند خواجه خیلو او مټاخان ولسوالۍ اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د ولایت لوی لارې تړلې او د مرکز اړوند اول حوزې د امیر د لری کېدو غوښتنه کوي. دا چې دغه لاریون کوونکو د اول حوزې د امیر د لری کېدو لپاره څه شروط یې نور حل به دي، ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپور کې وورو.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د خواجه خیلو مټخان ولسوالۍ اوسیدونکو د ولاریون پترس کې د دې ولایت د مرکز اړوند د لومړی امنیتي حوزې د امیر د لری کېدو غوښتنه وکړه. دوی وایي نوموړی د یو شمېر زورواکو ملاتړ له ځان سره لري او د دوی په اشاره یې تېره ورځ په یو شمېر قومي مشرانو ډزې کړي. د مظاهرې یو ګډونوال جنت ګل احساس ازادي راډیو ته وویل
د مشرانو سره کوم مداخله او لفظي شخړه سوي وه چې وروسته یې امیر دیوزي د نیاز او دغه د ډلې په ننګه په مشرانو ډزې کړي، شپږ اراده وسایل تخریب کړي. د دولت په چوکاټ کې ګمارل سوی ولیدی کار نیاز ته کې دغه فرمایشونه تطبیقوي.
د غلاریون وروسته لاغې ترسره کیږي چې تېره ورځ د مرکز خرنې په لومړی امنیتی حوزه کې د دوه ډلو ترمنځ له لفظي شخړې وروسته ډزې شوې چې له عملی د خلکو شپږاره د موټر تخریب شوې. د مظاهرې ګډونوال وایي د کار د لومړی امنیتی حوزې پولیسو د حاجي نیاز په نوم د یوه کس په اشاره وننګه کړی. د لریون یو بل ګډونوال نورانی ګلزده وایي تر هغو چې نوموړی له دندې لرې نشي او د ناقانونه کړنو پوښتنه ترې ونشي خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي.
نو دولت چې دا هیله ده چې موږ دغه موضوع جدي توجه وکړي او که چېرته نه وکړي دا قومونه په خپل منځ کې په جنجال سره وړي. لارې اوس هم بندې دي، د لارو بندښت جریان پیدا کوي، حتی د بازار بندېدل جریان پیدا کوي.
د پکتیکا د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي پولیس بې طرفه دي او د تېرې ورځې ډزې هم د دواړو ډلو د فزیکي جنجال او شخړې د کمولو لپاره شوې. خو وایي د لاریونوالو یا د ادعاوې به وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي. د پولیسو ویاند شاه محمد آریان وایي
په منځ کې پولیسو ډزې کړې وې د دې لپاره چې کوم زیان چاته ونه رسېږي. دغه ادعا چې ګواکې دوی کوي چې امیر د حوزې د چا پورې تړاو لري یا د چا په اشاره باندې اجراءات ترسره کوي بې بنیاده ده.
د حاجي نیاز په نوم کس چې د مظاهرې ګډونوال یې په ناقانونه کړنو تورنوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ ماښام مهال لومړی حوزې ته د یوې قاضیې د منځګړیتوب لپاره تللی و چې په خبره یې وروسته د ځینو کسانو له بد چلند سره مخ شوی او پرې ډزې شوې، خو په ځان لګېدلې ټول تورونه بې بنسټه بولي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په اروزګان کې د امن کور د نشټوالي له امله یو شمېر مېرمنې چې په کورونو کې ورسره تاوتریخوالی کېږي اړ دي چې دغه وضعیت وزغمي. مدني فعالان وایي په دې ولایت کې یو شمېر مېرمنې د امن کور د نشټوالي له امله د قومي مشرانو په کورونو کې ساتل کېږي. د اروزګان د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن کور ولري. تفصیل د اروزګان له مرکز ترین کور ته د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتې کور مې پرېښودی. مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه ورېدی. خدیجه وایي له تېرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اروزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او د امن کور دی ورته جوړ کړي. د اروزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اروزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
او موږ د امن کور نه لرو چې استعمالېږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، یا هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال باندې نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی. باید د خوند دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپله اوس ته رسېدلې دي چې یوه خور که یو جرم مبتلا کېږي په دې څنګ کې بیا یوه خور د امن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور
اغلی سنگر وای له تاوتریخوالی سره مخ هغه شوزی چې له خپل کورونو ووزی د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نکیږي اتاکه هغه نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې پکې کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي، او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 15 سلنه خلک خپل لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارات څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم، خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلی چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خو هغه خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي ادارات څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیه په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام مرستیال سید سعادت ناصری هم په دغه ولایت کې د امن د کور نشتوالي په دغه ولایت کې د یو شمېر هغه ښځو سره چې د تاوتریخوالي سره مخ دي یوه لویه ستونزه ګڼي، او وایي چې دوی هم دا موضوع د دغه ولایت له والي سره شریکه کړي خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه اداریم گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی، خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کرده، خوالی سیبا و دهج او کاپو ریاست مسئولین مخالفت کرده، زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری، کنه مجتول امکانات هم پواکی لرو.
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سیبا ریاست محترم اجو قافنا چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرچ پا دیار دو اورزګان د والی او یا هم د ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیات سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 10 میلیون واوښت. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره لا هم په ګڼو هیوادونو کې د واکسین پر جوړولو کار روان دی، خو تر اوسه څېړونکي بریالي شوي نه دي چې کوم درمل یا واکسین عمومي. تفصیل یې عصمت سروانه اوروي.
د کورونا وایرس د خبرېدو له همغه پیله د دې وبا د مخنیوي لپاره د درملو او یا واکسین د جوړېدو هڅې کېږي. د بریتانیا او سویډن د درمل جوړولو یوې کمپنۍ ویلي د کورونا واکسین ازمیښتې پیل کړی دی. د استرانسکا کمپنۍ یو مشر پاسکال سیوریر تېره اونۍ وویل پر انسان د دې واکسین د ازمیښت دریم پړاوې په بریتانیا کې پیل کړی دی. د ویلي چې دا واکسین به شای انسان ته د یوه کال لپاره د کورونا وایرس په وړاندې مسؤلیت ورکړي. د بریتانیا آکسفورد پوهنتون په دې واکسین څېړنه کوي، خو استرانسکا کمپنۍ وایي چې که د دوی له لورې پیل شوي ازمیښتونه بریالي شول واکسین به د اګست یا سپتمبر په میاشت کې راوباسي. دې کمپنۍ مخکې ویلي وو چې له فرانسې، جرمني، ایټالیا او هالند سره د 400 میلیون ډوز واکسین قراردادونه مخکې تر مخکې کړي دي. د چین یوې کمپنۍ هم ویلي چې ممکن د سږ کال تر منې پورې د کورونا واکسین جوړ کړي. د ای بی سی نیوز د راپور له مخې د کمپنۍ یو اجرایي مشر وایي چې پر انسان د واکسین د ازمیش وروستی پړاو به تر منې پورې بشپړ کړي. افغان ډاکټر محبوبه حسن چې د بریتانیا په رایل فری لندن روغتون کې پر امیندوارو ښځو د کورونا وایرس اغیز په اړه څېړنې کوي وایي سره له دې چې د کورونا لپاره د واکسین پر جوړېدو جدي کار روان دی بېلابېل درملونه ازمویل کېږي. دا وایي تر اوسه په قطعي ډول لا داسې واکسین نه دی جوړ شوی چې په نړیواله کچه تایید شي.
د دغه واکسینونو له جملې څخه یو د اکسفورد او بل د امپیریال کالج لندن واکسینونه دي. دا واکسین د 6 میلیون پاوند په لګښت جوړ شوی دی. همدارنګه د دوهمې پروژې لپاره 2.5 میلیون پاوند ځانګړې شوی ده چې دغه هم د تکمیلیدو په پړاو کې ده. د دې واکسین په جوړېدو کې په دې جوړېدو باندې په امپیریال کالج لندن کې کار روان دی.
او په امریکا کې ځینې متخصصان وایي ممکن د واکسین پر جوړولو میاشتې او یا حتی کلونه وخت ولګی شي. دوی اوس د کرونا وایرس په سختو ناروغانو د شری په شان د ځینو نورو ناروغیو واکسینونه ازموي. د لویزیانا ایالت پوهنتون څېړونکي پاول فیډل وویل پر ځینو ناروغانو چې حال یې ډېر نازک و د دغو واکسینونو ازموینو ښه نتیجه